د بدخشان مرسیال والی وایي تازه د امنیتي ځواکونه د یمګان ولسوالۍ د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تښتول شویو مسافرو د خوشي کېدو هڅې کیږي.
زما په اند سره استخبارات خصوصا یاسای کوشش کوي چې د ژبنیو قومیو دغه نژادي اختلافونه واچوي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو، د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږۍ غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواوونه هوایي مرسته غواړي، باید هغه ډېره په همغږۍ سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړې.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلی تازه دمه افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال څرګندونی ردوی او وایي چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه کړی. د بدخشان د والی د څرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وایي یمګان ولسوالۍ ته رسیدلي تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبه تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه شي. بیدار په دې جګړه کې دا وشته مرګ جوړ لی دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د دې پوینه له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوی دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکی وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنگیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځان ته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرم ولسوالیو کې شاوخوا 2500 بهرني جنگیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي، خو ټوله دنیا پوهیږي چې دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګ ولو ځای پیدا کړی. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړی یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلېږي او بل اخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمه پاکستان ته د تګ راتګ لاري لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له شاغلي سودا سره هم نظر دی، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول د غرض هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان د محل د غیر مسؤول وسلولو په ولکه کې دی، خو یو برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا محل شاوخوا 30% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد محل کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی، له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د پکتیکا ولایت د واسيخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له دریو اونیو راهیسې د وسلوالو لخوا د دې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د واسيخوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او د حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د پکتیکا د واسيخوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی رسنیو شوان له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي.
لارې بندې دي، غلې نشته، چای نشته، خواړه نشته، کلی محاصره دي.
پولیس
او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسر مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا د موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بيخي نه لرو. درې مشکل د موږ د تیارو نه بمبار که یو بمبار وش ټول مشکل حل دا زور مساعدي په تلفات دا به ایستم.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفره هم زخمیان دي.
د پوځي چورلکو په واسطه د واسيخوا ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والي امین الله شارق هم و. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسانو ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره دا ستونزې شریکوي او دې حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیغ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکوم مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د حل لارې څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
دیادوانی ورده، پکتیکا د افغانستان په سویل ختی زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوې. خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو په اړه اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلی دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پراپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې او شمیر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنی چارو وزارت رونه په کابل کې د پاکستان شارج ظافر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمیر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاری. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې دغه تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهری وکړي او له حکومت نه وغوښتل سو دغه تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم خبرګون نه خودلې.
تاسو جوړ پی دي دا بالکل د افغانستان په خاوره کې د نننه د دروازې جوړه کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه بردار موټر وړاندې تیریږي، دروازې سره یاله پوستی جوړ کړی دی د دې د سرحدي ځواکونو پوستی دی هغه پوستی هم دغه دروازې سره دی وا جاده چې دروازه نه دنا چې دروازه یې جوړ کړی تر اصلن کې نه فار دغه چې افغانستان خاوره ده چې دغه دوی خپل ځان تورونی دي
تیر ونی پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو له دغه راکټي حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه جعفر وروبوباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حمله پاړه ترې وضاحت وغوښت سومیش وړاندې هم په انګور اډا سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو اخو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خوره کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي
باندې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت تمدا ده چې د مخ کې موږ کوم توافقات کړی په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د کښ دا یو خاطر تاسو نه آبادي نو د دې په اساس د تحالف کړی ده دا تاسو ته آباد کړی او دروازه جوړ کړی ده نو دا خبرې ان شاء الله روانې دي موږ امیدوارو چې دغه څوزه دغه د انګور اړې دغه کوم تاسو ته نن باندې دغه خبرو د مذاکراتو لپاره حل سي
بل په لاو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دوړ هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړیدو په اړه خبري کړي خو تر اوسه ورسي نتیجې ته نه دي رسیدلې افغان حکومت تل پاکستان تورن کړي چې د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي او مخ ته راځي خو دا تورونه تل د پاکستانی چارواکو لخوا رد شوې دي
حمید الله وطنوال وروزګان ولایت له چوری ورسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نکوي باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي او غلام سرور حمیدی لیکلي دي چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د زابل ولی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندل لپاره افغان قوتونه ګمارل شوې دي ولی د مسافرو د تشتونو یو علت له پاکستان سره دغه ولایت 35 کیلومتره سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یې یوازې پر 10 کیلومترو کنټرول لري د زابل لوالي محمد انور سخزي سره صالح محمد صالح مرکه کړی او په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پوري څه اقدامات کړي
کله چې زه خبر سولم تقریبا شپږ بجې شپږ په والا شپږ شپږ نیمې بجې په دغه وخت کې د اسمان دغه موټر چې استفاده کړی دا د لار مستعمل دی چې هغه پوښتنه لري ولې په پوښتنه کې د خلګې د غم څخه مسافر جوړه مسافر یې څنګه د کور لپاره یو موټر دی دا اوس خبرې مسافرونه چې تکړه دي
ولی صاحب دا څوم زل د چې د دغه لارې پوجدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې پوجدو کې البته د زابل په اطراف کې دغه پیښه کېږي چې کله لارې تړل کېږي کسان تښتول کېږي او کله هم دغه سي تښتونې کېږي څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه ورستي پیښه
دیم کول نه ګران کوین ده موږ په وخت زمان سره کوشش کړی دي چې هم دغه ته موږ پام ورکړی ده هم یې کوتونه چې کومون شراب نشي دوی باید د ځینې ولې دوی باید کمینونه ولې ومتاه شپه نه باز وخت د دشمن دغه موټر چې استفاده کولای شي نه معلومه وخت یې د منځه وخت یا یو دا شی وخت چې دا د پوسټو په مابینس کې تیر لوري او څه ته تیر موږ د ډیر جوړی کاندې نو په دغه کې سپاګا سب اسمان کول د موټر سیستم په واسطه سره چې یو دوه درې موټر و د ودرې څو کسان دې ګوښ ته لوی مشکل د پاکستان سره د 35 کیلومتر سرحد لري 10 کیلومتر یې موږ په سره کې نه تر اله دی
دا که تاسو نه به څه فکر کوئ چې دا دغه سی په تاسوونه په مرسته څو غوړی ثابت کیږي څو غوړی ترلاسه کړي
وګورو نن سبا کې چې دوی څو غړي ولې زما په انسر استخبارات خصوصا یې سای کوشش کوي چې د جبنیو کومو دغه نجادي اختلافونه واچي وي په دې باندې متيقن چې افغانان وسپوسي
دغه انسان تشتهونکي به څوک وي جنایتکاري ډلې داعش ډله وسلوال طالبان او که نورې ډلې
دغه موقع څخه هر څوک استفاده کوي بیا چې د کیسه سره خپل معلومات سره شریک کړي دا څوک دي او چا به وزدي ان شاء الله په نن سبا کې دا معلومات موږ ته بشپړ کړي
بله ولی صاحب ورستی پوښتنه ده چې د دغه سي نورو پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوي د دغه لارې په اوږدو کې
والله مخکې د زابل په ولایت کې بېخي جدي تدابیر نیولي وه مخکې مخالفینو د یو غټ ترجمې همدې پلان هم درلودې د کلاس شر شرجو د سکوت لپاره ولې زموږ بیدار ځواکونه وکولای شو چې په وخت او زمان کې هغوی ته جواب ورکړي موږ بیدار یو او اوس به پر شهره باندې موږ خپل امنیتي تدابیر سره هم ډېروو
د زابل والی محمد انور اسحقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي خو د اندازه مرسته کافی نه بولی. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوي ډیلی څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرله پسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان نوري ته د څلورو جنگي الکفټرو د سپارلو ژمنه د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت هیله کوي چې د اندازه تجهیزات ایوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټول مرستې د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته پکتو کله هم دا مرستې چې هندوستان یې ژمنه کړي کافي نه دي او باید افغان نوري د ټولو اندېښنو سره خپل غوښتنو ته دوام ورکړي.
کومه کوی
هندستان با کشور افغانستان دی وی کچری افغانستان سره د هندستان ټول مرستي داوی د بدون لدی چې په افغانستان او یاد سیمه په کچه استخباراتي جګړې پیوړی کړی بل څه نشیل لرلای څلور هلیکاپټرې د افغانستان څنګه نه هلوی خو کدا یو پیل وی او روسه په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندستان سره د اړیکو پراختیا او دغه هیواد څخه د نظامی مرستو د جل په خاطر هغه هیوا ته سفر کړی دی. نو موري له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوی ډلې ظهور د ټولو سیمې لپاره یو غواخ کړل خو په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټوري یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو ایم آی 15 هلیکاپټر ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ او د سلما بند افتتاح لپاره چې د هند پامکاري جوړ شوی پنګ دی راتلونکو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو دوی دا وخت په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغي ورسته کیږي چې هغه دوه ونې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم هندستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هلیکاپټرو د رسیدو دقیق نیټه په اړه څه نه دی ویل شوی خو په ټوله کې دوی د هندستان مرستې ګټوري غني. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکتی کې به ما کومک کنن خصوصا کومک
هر هیواد چې زمونږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خرغلاس ورته وایي. هندستان ته افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د خوونې او روزنې او د جنو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې دي او کڅلور د هلیکاپټر مرستې هم راکوي او مونږ ته رسیږي. مونږ لا لوړاندې ورته خرغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامی او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونه په پای کې یعنی لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپل استجوابي غونډې ته ورغوښتي ول. د دغه چارواکي په دې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړیدو او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغاني د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د غازو او نفتي موادو د بیو د لوړیدو او د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رټشېدو په تړاو د اندېښنو لامل ولسی جرګې یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښتي. د ولسی جرګې د شنبې په استجوابیا غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت موین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسی جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وای د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوی دی. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقی وویل
مردم میخوان بشنون،
خلک غواړي واوري چې ولې بای لوړ شوی دی. د موادو خرید کم شوی دی، د بای لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی،
قیمت په بازار تبدیل شوی دی.
د ولس جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینا کارګروای چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپل کړو خبرو عمل نه کوي.
زمونه کې ډالر د 75 میرسه
دا وای کله چې ډالر 50 تل وړيږي ورسره سم د ارتزاقي او سون مواد به هم وړيږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې 4000 یا 5000 افغاني معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسی جرګې یو بل غړی بشیر احمد تنچ بیا د وزیرانو او نور حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغاني په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د غازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوی چې د خوراکي او سون موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي.
چند روز چې قیمت مواد نفتی بلند
ده، دا څو ورځې چې د نفتی موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان غاز مونږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې دوی اونې لپاره فابریکه بنده وه. ان شاء الله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعال شي. لس افغاني چې اثار لوړ شوی وو، خو د غازو بیا د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً مونږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه غاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ مونږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه غازو تړون لرو.
د ولسی جرګې استجوابیه غونډه کې د افغاني په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسی جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسی جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان شو. د چارو افغان څېړونکو وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازن او ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نشي، افغاني به هم ثابته پاته نشي.
له دې سره د خبرونه د دې خبري خبرونه پای ورستي شی بوته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس په مرجع احمد زید د سات لند خبرونه وړاندې کړی.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان تر رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل چې کومانډوز ځواکونه پرون سار یمګان تر رسیدلی او لو وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د زینو تختول شو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. محمد انور اسقزی ازادي رادیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تختول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنگلاديش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغه پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکو چې د سوریه، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورزي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډي سي یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. د غرض د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت ووتلي مخالفان په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماسای تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع، مقام های وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 با تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چی فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک‌های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخی از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم به شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
همدکر یوش مراوریدون کو کرده دیر منندویو دوی پیغامونه به هم د خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د افغان بي سي ماتس او اتلش مرکه در معلومه نوي دا درته اعلانوي په لدی لاري کول شي چې مشتلن پیغام را واستوي، او ک سکایپ لري نو ازادي او بخش رادیو دات ازادي زموش د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیرې به بیا هم درته اعلان کو، خو اوس به اوریدونکو ته ورشو چې د موضوع په ارتباط څه وی. لمړنۍ اوریدونکو فکر کوم چې تو خیر دی، مهرباني.
السلام علیکم کاروان ساتو ټول مخکې ته نویني سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ټول د سلام اورنج کوم.
سلامات اوسې.
خبرات مې شروع کړې.
خورم ده.
مهرباني.
په دې اړه چې تاسو د موضوع مطابق څنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی، دلې د دې سببونه خو بیخي ډېر دي او ډېر لاندې دي، خو البته په حقیقت کې ورته وګوري د دې د امنیتي
تماس دو حیصه قطع شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما قطع شده، یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید.
رادیو تولو محترم و کارکونکو اوریدونکو تا
نورانی صاحب. بله، میرم سلامت اوسه.
ډیر مننه فهیم نورانی نابینه ما د اسکایپ لاره تاسو را د لامان نه پاډی کایما. نو واقعا تاسو بیا هم ډیر خلې موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا چې نامنی یو خو لامل دا چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانۍ بیا او همدارنګ د نفتی موادو بیا راټیټه شي، جګه شي. او بل خبره دا ده چې د چارواکو بې غوري، چارواکي په خپل کارونو کې په خپل خپلمیس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروف دي، ځکه خلک نشي د خلکو ستونزو ته د دوی پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته، پیغام مې دا ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خوري تاسو وګورئ. په د خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم هوا لږ ګرمه ده، مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زموږ بېوزله هوادوال چې پورس کې مثال کراچوانی کې سل یو نیم سل پینه پیدا کې هغه بسنګ او کول شي چې دا نفتی مواد واخلي همداسې لګ د خدای نه چارواک نه هره کو چې خدای نه ویری کې او د مظلوم ملت غم خوري ډیره مننه
سلامت اوسه مننه بل اوردون کې له روز ځان معرفي کوي او ساجی رادیو د ټلیفون لاري البته
بخښنه سره بولارې ما اړي کاکا د دې سببونه دي خو البته افغاني په مصنوعي ډول باندې د دې ارزښت مچته تللی وو کله چې خارجي قوت افغانستان د حکومت نو د افغاني بیا راټیټ شو نور به هم راټیټ ځکه چې په دې وطن کې بیکاري او اقتصادي مشکلات او د امنیتي او اداري فساد د ټول ثروت یې نو افغاني راجویږي نور به هم راجویږي په یو ملک کې چې ارامي د هغه تاجرات د خدمې او وارداتو کمی حال دا ده چې په کال کې زموږ تاجرات 5 میلیونه په مټ کې هغه لو اندازه واردات 10 میلیارد ډالر دي تقریبا د دې خدمې په تفاوت سره لري چې کېدای شي افغاني د نور اثارو په مقابل کې اوچته شي او بل خبره دا ده چې افغاني په چلند کې نه ده زموږ په جنوبي ولایاتو په اثرو کې کندهار کې د حکومت سرتونه هڅې وکولې نه وتوانېدي چې کندهار واچي او افغاني په چلند ورکړي په فردي طرف کې په منونو کې لېږي
سلامت
باشین صاحب محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک‌های خارجی، افزایش نفوذ، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایراد نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایراد معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهشمند استم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و ای با منفیت افغانستان نیست.
او یوش پرنورو اردون که بخت جان منصف لخوست خیلی کلیوی وید افغانی در تیتی دو علت ده هیواد پا زیاد ولایتو که ده کلدارو چلنده باید چی مخیونی ولشی؟ بل اوریدون که ولی جان لغزنی لیکلی دی علت دالر ده چی پورت زی و افغانی کت زی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو زه به تکراروم نه له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومي البته نشته و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی په ټولو برخو دي کنټرول زیات شي هم در از بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه لیکلي لیکلي چې د افغاني د کشته کېدل لوی عامل په هیواد کې ناامني ده ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کیږي هغه کله که اسعارو کشته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلي دي له کندهار څخه وایي د افغانیو ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدون کې عبدالغفار تقوا سپین بولدک څخه لیکلي دي وایي ځکه چې کارونه نشته د دې سره جنګ هم شته نو طبعا چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو اوس به د ټلیفون له لارې اوریدون کو نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم جناب سلمان صاحب تنعیمی صاحب آزادران صاحب و ټولو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم به پروانه.
سلامت اوسئ
جناب سلمان صاحب. یو خو اصلي عامل د افغانستان کې د افغانۍ بې ثباتۍ په خاطر باندې د خپل د نظام بې تفاوتي ده. په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحدات کې د کالدارې او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي او بل د افغانستان سپورت تام تعلق لري، بل د افغانستان د اقتصاد پورې خاړه لري، افغانستان د بیکاری پورې هم خاړه لري. لیکن اصلي عامل یو شی نورم درته کړم، خاطر دې چې دا نړۍ کچیرې د افغانستان د افغانۍ حمایت کو ولم چې دوی نظامیان د افغانستان له وځي خو د دوی پشتوانه یو بې کو چې دوی د افغانۍ د پشتوانې د قوي پشتوانه کړې وای، خو اوس د افغانستان به خاوره د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې د خبرې که چیرې افغانستان خاوره ده په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي، نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي، یا په کلدوره کېږي، یا په تومان کېږي، یا په یورو کېږي. دا د افغانستان د بېثباتۍ باعث ګرځي. جناب سروانصاحب،
بله بله، ډیر زیات مننه،
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع را برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1 دلار و 10 سنت رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از این است که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم هست سارون صاحب، که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر سرمایه گذارا بتونن به همو کشور بیاین سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره، نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید اینمو چیز است که مثلا چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میره.
نمی سب ستاسی دی خبری ارتباط هند و فتن هند چو چو زلی دست شویدی چی دی خپلو پیسو ارزشت قصدن کم کرده، تا سی اشاره وکره چی سرمایه گذاری زیادی گی. بل علت داره چی صادرات زیادی شی بس که چرت ستاسی دی هیواد پیسی لوری وی، جاپان دا کار خصوصا دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی، نو ستاس صادرات با کم میزه که چی کمشه چی تولید دوی ته جوړوي هغه به بل هیوا ته ګرانه تمامی شي. امریکا هم همدغه کاروای کړی دی، په زلونو چیلی ډالر ارزښت کم کړی دی، د لپاره صادرات زیات شي. نو حتما په دې مخه پکیږي. او لکه د اوریدونکو د نظرونو ترڅنګ دا مسله هم ځینو ورته اشاره وکړه، دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول، دغه ځواکونه ډیر مصرف درلو، دوی به ډالر بازار ته راشتل او افغانۍ به پی اخیستل. په ډیرو مواردو کې همدغه راست د دوی سره مربوط به حد زیات پروژې وی، انجوګانی وی، دوی ټول ډالر راشتل او افغانۍ اخیستل، ځکه چې کاروبار په افغانۍ کې او خرید و فروش په افغانۍ وو. نو یو دم دغه دی افغانۍ تقاضا چې مخکې څومره واغه کم شو، د هم رول لري. اوس په ورشو به هم اوریدونکو ته چې دوی څه وایي، مهرباني کوي ازادي راډیو
بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني.
متاسفانه چې تلیفون مخاطب شد. خیر، بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
تلفون از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده، در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه. نمیدانم که هدف اصلیشون چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخشنودی از دولت افغانستان است.
بله، یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان، قلمزوی له کندهار لیکلی، د افغانۍ د ارزښت کمیدو له عمل هم په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ده، او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی. یعنی که بانک نوټونه کم وي، نو نه پوهېږم چې دا به له افغانیو د ارزښت له کمیدو سره ارتباط ولري او که نه لري. خو په هر حال عصمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلي دی، وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په همدې ټلیفون لري اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
زه اختر احمد حمدیر ورکان نجر او تور سالین از تاسو په تماس کې نه دغه نغلی چې په ګر افغانستان کې یو د قلدار چې دی بزې د چې دی بزې افغاني چې دی بزې تومان چې دی دغه چې ګر افغانستان کې چې یو افغاني چې دی افغاني
افغانۍ به بیرته ارزښت پیدا نه کړي.
سلامت اوسئ، مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي.
بفرمایئ. مهرباني.
بله
مهرباني.
السلام علیکم.
سلام ست مهرباني.
ما داوود هستم از ولایت سرپل در تماس شدید.
بفرمایید آقای داوود.
الو.
بله مشایم سر، بفرمایید صحبت کنین لطفا. تماس شما وصل است.
خب تماس ما شروع شده باشه برادر، در باره هم سوار خارجه که دلار است ما هم یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید سر مهربانی.
نظریه ما یاست که هم مداخله ایران پاکستان در سر پول افغانه اگر نباشه، ما گمان میکنیم که پول افغانه به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانه تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانه را پایین آورده. هر کس نظریه نظری ما همه هست.
سلامت
باشید.
البته شمیر راوریدون کو په مستقیم او غیر مستقیم دا ودیلی چې خپل افغانان هم د خپل پیسو دی ټټیدو باعث شوی دی. مثلا هدایت امین هادی له هلمند لیکلی وای د ډالر او پوند د افغانیو د ارزښت کښته کېدل او علت ده چې په هیواد کې ځینې خلک له کلدارو استفاده کوي د جګړې ترڅنګ. البته دا خبره ډیرو نور هم لیکلې ده، نو چې تاسو په خپل کلدار استعمالوي د خپل هیواد کې نو او په زور د افغانۍ ارزښت کموي نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده.
بله چنانچې سارون صاحب، زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن، به تورخم او طرف البته، در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنه، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی
کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شویده. د تلفون لاره اوریدون که لرو. مهربانی کنین صاحب. مهربانی صاحب.
بله سلام.
مهربانی. بفرمایید.
احمد بلا احمدی مهربانی که سر تلفن کلیک
کرد. مهربانی کوی صاحب.
ما خدا نظر به افغانی را لیدن خو در دیت سنجی سا باید در افغانستان و لسنوشر او نور مشران پندره نبودی.
بله صاحب. او تاسی خلق سنگه تاسو چې په خپل ولایت کې مو په کلدارو سودا کوي دا څنګه؟
هغه خو صحیح ده، په دې ټولو کې حکومت ملامت دوی باید کلدار بند کړي، نو بیا خلکو ته دا زمینه مساعده شي چې دوی په افغانۍ کاروبار وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
خلک ډېر کاروبار کوي.
بله صحیح ده، سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اثار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنم. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب.
سجد پلان جان پادر در روزګان را تجربه وته ول فلیز خبر کوم.
مهربانی کوی صاحب.
دا کاندار چې په روزګان ولایت کې ډیر مخ تکلل دا پراول دی ګډه پر حکومت باندې ورغوځي، یعنی کټوره د وطن خلک سره راټول کی راټول شي او خپل سودا په افغانۍ وپلوري. یعنی دا چې سره سودا په افغانۍ وي چې زه فکر کوم چې دا کلدار به خپله ورکه شي، او که چېرې دا راکړه نږدې کلدار موږ روزګان ولایت کې.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلیفون قطع شو. پر حال نمیشه به هم یو خبره ده، د کوم ځای کې چې موږ زه او ته ناست یو، چک جمهوریت دا یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله.
او شاوخوا هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري. جرمني، اتریش، پولند په خپله 50 میلیون نفوس لري او دا یو 10 میلیون هیواد دی. لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نه کوي، هېڅکله معذر نه دی، او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حال دا دی چې کوم کې یو قدم ور آخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هیواد ته دوی ورتلی شي، او سرحد هم نشته، پاسپورټ او ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پرې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه
کوي. بله، ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگران دی. وربشو بل اوریدون کی تا چې د ټلیفون لاري دی آزادی رادیو ده،
بفرمایئ.
سلام علیکم، سروان سید صفی الله ان بغلان علی کیرګینه.
مهرباني کوي صفی الله صاحب.
سلام سروان، خبر ده چې دا وای چې رسر د ټول د افغانې سره بهر یوه د سفر کې باید له کوشش وکړي د خپل افغانې لګی کنه دا بیت دا غانی جګی غینه دا چې تومان چې نو دا ډېر چټ دی او دا غانی ډېر دوی وځه صدا.
بله، په وچ خو یې به تاسو خبري وکي یو شمیر اوریدونکو نظرونه ترګند کړل. په هر حال تاسو د نورو اوریدونکو نظرم ووري د ټلیفون لاري بل اوریدونکو لرو،
په فرمان سیب رادیو آزادی است.
اومله مو سره سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلام
او دا د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو تاسو
سلامات اوسئ.
سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب
ژوند مو پخیر.
کور ودان قاری صاحب پښتون،
مهرباني.
او تر سروان صاحب دا به دار اوریدونکو خپل نظر خو زه خپل نظر په لاندې څه درته وایم. یو سړی چې زه یې تاسو بارے هر سړی په ډول وولي، یو سړی چې خپل تر هویت تیر سو، خپل تر فرهنګ تیر سو، خپل تر کلتور تیر سو، بیا هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب ما ته په جواب کې وایي چې ول دي حکومت لاس نه اخلي، چې احمد څه په کوي په دې حکومت. خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت زوب دی، دا حکومت په ما بین کې وعدت ملی نه لري، په نوم د وعدت ملی دی. که چېرې یو سړی ضعیف شي، بیا ګاونډی هم په ډبرو وولي، او کوروالی هم په ډبرو وولي، او بل هم ده. نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی، موږ اصل خپل هویت نه دی ساتلی. وستاسې ګوري، زه به بېلګه درکړم، یاران به بېلګه درکړم، د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولیکن نن یې تومن په 900 افغانۍ خرڅېږي. باوجود دې چې یاران راځي تومن په 300 افغانۍ وي، نن په 900 افغانۍ خرڅېږي. پاکستان خپل هویت یې ساتلی، خپل فرهنګ یې ساتلی، خپل خپل وحدت یې ساتلی، خپل ثبات یې ساتلی. نن یې د پیسې ستا په مقابل کې پورته ده، او په دې په بلې سات کې تر یو اندازې پورې هغه سرپنج دغه کالداري په افغانۍ خرڅوي. په بانکو کې قانون وزن نه سو، سرات ته جرمه تعین نه سو، سرات ته جزا ورنه کول سو. او بل په دې کې همکاري د ملت نه دی، حکومت سره نه سو، همکاري د ملت هم شرط ده. په دې کې ملت هم مقصر دی، خو لیکن ډېر مقصر حکومت دی.
صحیح، ډېره زیاته مننه. د ټلیفون شمېرې مو ویلو چې یو ځل بیا به هم تکرارو: 0909-203-1530 او یا هم 0-8-22-55-55 او یا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 8-7-8-3.
بله ساروان صاحب، شما را از شنونده های ما که به انترنت دسترسی دارن، اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنن، یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین، مستقیما زنگ بزنین بر ما. آدرس ما هست رادیو نقطه آزادی، و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگه. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید سب.
بله
بله بله سب.
السلام علیکم.
سلام سب، بفرمایید.
سلام علیکم،
مهربانی.
مشنوید؟
بله بله مشنویم سب، صحبت کنین لطفا. بله. مهربانی.
متاسفانه چی ونه شو، ډیر کوشش مو کو خو زمونږ اواز سم نه ورته. خیر، بل اړدون کتاب نوبت ورکو آزادی را لري. بله اورو.
سلام، صبح خیر. خیر،
سلامت اوسه، خوشحاله اوسه، مهرباني.
تماس از اینا هم قطع شد امروز. فکر میکنم کم مشکل در تلفن هم است. بفرمایید سب، شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی سب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام،
مهربانی.
ویزیم خوبستی بخیر است و صبح تن بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر صاحب مهربانی کنن.
نباشیم بنده خوب عبدالعهد زاده است و تخار و لسوالیش کمیش
تمام. بفرمین قاری صاحب چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه الحمدلله تمام خواهیم از پول خارجی دال پول خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است. ولیکن ما سلام خدمت سلمان سلمان محترم عرض کنم خفانه شن برادر محترم باشما قسمی هستنم که ما در قدم اول خوب ولی بعضی مردم دولت ملامت میکنن ما در قدم اول همین ملت ملامت میکنن بخاطر اینکه که من تجربه زندگی خدا براتون قصه کنم اگر چند نقل باشه وقت ما یک روز من از پاکستان در مرد ترخان در مرد ترخان وقتی که در خود بودم در اونجا حکومت این ملامت باید جلوگیری خود ملت بکنم برای اینکه ملت جلوگیری کرد اگر نتانیست با حکومت را آپر بده که حکومت خبر شده باید جلوگیری اقدام بکنم این در نمیشه که در هر نقطه سرک در هر جور یک پولیس باشه و باید کنترل کنه هر صرافه برادر محترم وقتی که از شروع از مازی طرف هم بودیم در شهر در یک هتل مانیم در قندهار
بله سر
وقتی که ما خودم سبا میخواستیم بریم و برای ما گفت که افغانی را برش پیش کردم افغانی را پاره کرد و برای ما افغانی ندی و تو خواهی چی بودم گفت برای ما کلدار بودی و این کلدار را داریم میگه چند بودم گفت یک در کلدار بودی دو برادر میشه میگه پنج تا شهر افغانی میشه پیسی نامتره میشه اینا به خاطر منافع شخصی خود برادر محترم اینا همی پول افغانی را مثلا در دچلیز مندازن به خاطر منافع خود اینا پول افغانی را اردیش قایل میدن به خاطر از اینکه اینا چند روز برشان مانده باشه و یا کسای را اینا سرش گرم کنن بازی بکن در اینجا که از باید حکومت ملامت است به خاطر از اینکه باید به حکومت همیشه با اوتلا اما کمپینر ها یا مثلا کسایی که معامله میکنن موتر ها باید بررسی شد باید یک بار اگر حکومت اگر اقدام بکنه یا را مثلا تحت فشار بگیرن یک مجرم متهم از اینکه کسی که نرخ اثار خارجی را در اینجا مثلا رواج میکنن یا چلیش میتن از قانون حکومت نقص میکنن یک بار اگر به عدالت ملی کشنده شوند یک بار یا مثلا محاکمه شما جزا ببینن من فکر نکنم که دوباره تکرار شد.
بله سر تشکر
حکومت از نقطه زر حکومت ملت هم استفاده میکنن جهانی هم استفاده میکنن دست من یک چیز دیگر از شما پرسیدم دارم آقای معزوان که پول افغانی ما فکر نیم پول افغانی ما در برابر ایرو عقب نمیمانه در مثلا در برابر ایرو نرخ یکسان است در برابر پوند انگلیسی نرخ یکسان است در برابر دلار نرخ افغانی مثلا پایین میه یا دیگه که دلار که از وحدت ملی و اتفاق خود حفظ کردن مثلا دلار پاکستانی کلدار پاکستانی که از پیسی مجموع کردشا کمردیش است اما نرخ سعودی خود داشته ایران چقدر مشکلات دنیا را که مثلا تمام دنیا را براش تحریمات وضع کرده مشکل پول خود ارزش خود تا جای داشته مثلا ما این قرار